ته سهار لاس واجی د مشال رادیو خبرونه ته واکې زه نجیب عامر مو تاسو ته د خبري غړې وړاندې کوم. د دې خبرونه په دې منی مای کې ده ته مشال رادیو مجله وړاندې کوم او په لومړی نیمای کې به خبرونه وي او له خبرونو وروسته به تاسو رپورټونه اورېدلی شئ. په مشال رادیو مجله کې د ګیلمن وزیر سره ما خبرې کړې وي، د هغه پروګرام به تاسو په دویمه نیمای کې اورئ. خو اوس په موخې د مهال خبرونو ته خبر پختونخوا د پولیسو مشر وای په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په یاد صوبه کې وسلوال بریدونه زیات شوي. د ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپۍ ارزښت په بېساري ډول کم شوی او د اوکراین ولسمشر وای د روسیې په وړاندې د جنګېدو لپاره دولس هیوادونه هغوی ته جدید ټینکونه ورکوي. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای په 2022 کال کې په یاد صوبه کې ترهګرۍ پیښې ځکه زیاتې شوې چې له افغانستانه ځینې وسلوال تنظیمونه واپس ورغلي ول. معظم جان ساری چې د جنوري په 26 د پیښور پریس کلب د خبریالانو لخوا د معلوماتي غونډې یا میټ د پریس ته دعوت شو، په خپلو خبرو کې ویل په تیر کال کې چې د بدامنۍ کومې پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې ولیدل شوې، ساری په تیرو 15 کلونو کې نه لیدل کیږي. موڑی اڑاندے ویل
جو افغانستان کی صورتحال سیاسی بھی اور فوجی بھی تبدیل ہوئی
افغانستان کی چی سیاسی او پوزی صورتحال بدل شو او بیا زین هغه خلق او تنظیمونه چې په افغانستان کې وو او پاکستان ته راغلل، نو دلته کې قانون په خپل لاس کې اغیستل شروع کړل. په بیلابیلو ځایونو کې ترهګر فعالیتونه پیل کړل چې پکې په زیاته شمیره کې پولیسو ته ځانی تاوان ورسېدلو.
معظم جان ساری ویل د ترهګرۍ پر وړاندې د جنګېدونکو قطعو ماشونه یو په دوه په دې موخه زیات کړي چې هغوی په قوي مورال خپل خدمتونه وړاندې کړي. په خیبر پختونخوا کې تیر کال د ترسره شوو نږدې ټولو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې وه. د پاکستان سټیټ بینک پرون د روپۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې په بېساري ډول د لوړېدو خبر ورکړ. سټیټ بینک وایي د جنوري په 26 ډالر د پاکستاني کرنسۍ په مقابله کې نږدې 25 روپۍ ګران شولو. تر دې وړاندې په یوه ورځ کې ډالر د روپۍ پر وړاندې تر دې حده نه وختلی. د سټیټ بینک د پرونیو معلوماتو له مخې یو ډالر په 2553.3 روپۍ بدلېده، خو په آزاد مارکېټ کې بیا د یو ډالر ارزښت 2.2 روپۍ ده. د پاکستان د صرافانو د ټولنې جنرال سیکرټري ظفر پراچا پرون رسنیو ته ویل تر دې وړاندې حکومت د ډالرو د بیې د لوړېدو د مخنیوي لپاره مصنوعي بندیز لګولی کوم چې بینکونو مات کړ. نوموړی وایي سټیټ بینک ته دا ګام تر دې وړاندې اوچتول په کارو. بل پلوه سټیټ بینک کې د پاکستان د شتمنۍ د ذخیرو کچه هم 3.8 اربع ډالرو ته ښکته شوې ده. د پاکستان د کرنسۍ د بیې ټیټېدل او په سټیټ بینک کې د شتمنۍ د ذخیرې ټیټېدل په داسې وخت کې مخته راغلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یو پلاوی د جنوري له 1 د پاکستان دوره کوي. دوی اسلام آباد ته له پور ورکول وړاندې د حالاتو د سارول لپاره هلته ورځي. د سین اعلی وزیر مراد علی شاه په یوه مرموزه ناروغۍ کې د لږ تر لږه 13 کسانو له مړینې وروسته له پولیسو او د محکمې صحت د چارواکو نه د راپور د وړاندې کولو غوښتنه کړې ده. د سین صوبې د روغتیا اداره خبر ورکوي چې د کراچۍ ښار د کی ماړی پالی محمد ګډ سیمه کې په څو ورځو کې دننه 13 کسان مړه شوي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د محکمې صحت د لومړنیو معلوماتو له مخې په یاده سیمه کې ځینې کسان د تبې، د سینې د درد او د ساه بندۍ له وجې په څو ورځو کې دننه په مرموز ډول شوی دی. د روغتیا اداره وایي په اغیزمنه سیمه کې د پلاستیک او نورو کیمیاوي موادو کارخانه هوا ککړوي. پولیسو په علي محمد ګوټ کې د وی کارخانه د مالک په ګډون 4 کسان گرفتار کړي هم دي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه ځانګړې غونډه وکړي. دا غونډه د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد له سفر وروسته دایریږي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي ویندوی شهاد موتر په خپل ټویټر پاڼه ښکلي چې دا غونډه د متحده عربي اماراتو، جاپان او فرانسې په غوښتنه جوړیږي او امینه محمد به د خپل روسي سفر په باب شورا ته معلومات ورکوي. امینه محمد د جنوري په 25 په نیویارک کې خبریالانو ته وویل له طالب چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې د ټولو افغان میرمنو او نجونو غږ هغوی ته ورسوي. د هغې په وینا طالبانو یوازې ټینګار دا و چې په رسمیت وپېژندل شي او په ملګرو ملتونو کې استازی ولري. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تیره شپه خپل ملت ته په ویډیویي وینا کې ویل د روسیې پر وړاندې د جنګېدو لپاره 12 هیوادونه هغوی ته پرمختللي جنګي ټینکونه ورکوي. نوموړي دغه هیوادونه د ټانکونو د ائتلاف په نامه یاد کړل. نږدې یو کال کېږي چې روسیې پر اوکراین بلا اشتعاله یرغل کړی دی. زیلنسکی په نړۍ کې له هغو ټولو خلکو هیوادونو نه مننه وکړه چې د هغه په وینا د ترهې پر وړاندې د اوکراین سره ولاړ دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د جرمني او د اتحادیانو لخوا اوکراین ته د سلو په خواوشا کې د هغو ټینکونو د ورکولو ژمنه شوې چې په جرمني کې جوړ شوي او پړانګ دوه نوم پرېښودل شوی. دا د امریکې د 1M ابراهامس ټینکونو او د برتانیې د 14 چیلنجر 2 په نوم له ټینکونو سربېره دي. د معلوماتو له مخې په لومړني فرصت کې لږ تر لږه دوه میاشتې وخت به ونیسي چې د اوکراین عمله د دغو ټینکونو د استعمال لپاره وروزل شي او دا ټینکونه کیف ته ورسیږي. بل پله اوکراین سره د ټینکونو د دغې مرستې له ژمنې وروسته کرملین ویلي دا اقدام په جګړه کې د مستقیم ښکېلتیا په معنا ده. خبر نو پای. خبرونه مو اوریدل د مشال رادیو خبرونه ته واقعي اوریدونکو د دې خبرونه په دوه منی مای کې تاسو مشال رادیوي مجله اوریدل شي. اوس ریپورتونه د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری پرون په پیښور پرس کلب کې خبريالانو سره په کتنه کې ویلي په افغانستان کې د تیر حکومت له نسکورېدو او د طالبانو له واکمنېدو نه پس په خیبر پختونخوا صوبه کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. نوموړي دا هم ویل چې په 2022 کال کې چې د وسلوالو لخوا په خیبر پختونخوا صوبه کې څومره بریدونه شوي مثال په تیرو 15 کلونو کې نه لیدل کیږي. معظم جان ساری وړاندې ویل په دغه بریدونو کې د عام ولس تر څنګ پولیسو ته هم د سر او مال زیانونه اوریدلی دي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی معظم جان انصاری ویلی دی چې تیر کال له افغانستانه پاکستان ته د راواپس شویو وسلوالو په وجه په 2022 کال کې د وسلوالو زیات فعالیتونه رپورټ شوي دي چې تر ټولو زیات بریدونه پکې په پولیس سرتیرو شوي دي. د پختونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاری دا خبره په پیښور پریس کلب کې د پیښور د خبریالانو سره د میټ د پریس په نوم په یو خصوصي خبری کانفرنس کې کړې ده. هغه په افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کولو ته په اشاره وویل چې کله تیر کال په افغانستان کې سیاسي او امنیتي بدلون راغلو نو د هغې وروسته هم تیر کال په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شو. افغانستان کې چې سیاسي او پوځي صورتحال بدل شو او بیا ځینې هغه خلک او تنظیمونه چې په افغانستان کې وو او پاکستان ته راغلل نو دلته کې قانون په خپل لاس کې اغیستل شروع کړل. په بیلابیلو ځایونو کې ترهګر فعالیتونه پیل کړل چې پکې په زیاته شمېره کې پولیسو ته ځاني تاوان ورسېدلو.
اور جو جان و مال کو خطرات لاحق ہوئے اس میں سب سے زیادہ جانیں پولیس کی ہی گئی ہیں.
د پولیسو مشر معظم جان انصاری وویل چې د اورپیخو امنیتی چیلنجونو د مقابله لپاره دوی د ترګری ضد پولیسو یا سی ٹی ڈی د سرتیرو تنخواګانی دوه چنده زیاتی کړی دي. د پولیسو مشر وویل چې د ډیرا اسماعیل خان ټانک بنو لکی مروت او قبایلی زیلو شمالي او جنوبی وزیرستان کې پولیس ځواک د زیاتو امنیتی ننګونو سره مخ دی. خو هغه وویل چې په جنوبی زیلو کې دوی پولیسو ته اوس نوی ټکنالوژي او نوی آلات هم ورکړی دي او د پولیسو د تکنیکی صلاحیتونو او مراعاتو زیاتولو لپاره نور کار هم روان دی. په امنیتی چارو د نظر لرونکي خبریال رسول داول نمی د پولیسو د صلاحیتونو زیاتولو او په جنوبی زیلو کې پولیسو ته د ورپېخو چیلنجونو په اړه پوښتنه وکړه نو په ځواب کې هغه وویل
د بده مرغه جنوبی چې کوم د کوهاټ نه سورنګ پار چې کوم علاقې دي پای کې بنو لکی مروت تړیای خان ټانک او وزیرستان په دې علاقو کې د حکومت توجه نشته. پولیس په خپل کچا په خپل لیول کوشش کوي خو حکومتي سرپرستی ورته حاصله نه ده. د دې د وجې نه الته پولیس چې کوم دی هغه سره اکوپمنټ هم هغه شان نشته. دوی سوای چې موږ ترمل ویپنز او مختلف سیزونه ورکل سنایپر ورکل چې د شپې نایټ ویژن به په خو بیا هم الته کې چې کوم پولیس ولا دی مونږ ګورو ډیر پکې بغیر د ټوپکه ګرځي نو دې د وجې نه په نخښه کېږم ډیر.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جان انصاری ولس ته ډاډ ورکړو چې په پختونخوا صوبه کې ټول 1,09,000 پولیس سرتیری د ولس امنیت خوندي ساتلو لپاره شپه ورځ خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی او په هر صورت کې به دوی په هر ځای کې د امنیت یقیني کولو هڅه کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری تاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو، له 9 تر 10، له 11 تر 12 او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ صفا یا میډیم ویو 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویو، شارټ ویو، ویب سایټ او موبایل اپ باندې. د خیبر پختونخوا په پېښور او نهو نورو ضلعو کې د ټیټانوس سرې مخې یا تشنج بیماری سلګونه خلک اغېزمن کړي چې پکې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د محکمې صحت چارواکي وایي له دغې بیماری د خلکو د ژغورلو لپاره د واکسینو لړۍ په متاثره ضلعو کې د جنورۍ له 1.5 پیلوي چې د فروری تر 3 به دوام وکړي. د ډاکټرانو په وینا دا بیماری د نظافت یا پاکوالي د نه مراتولو او په زخمونو د نامناسبو سیزونو د ایښودلو یا پورې کولو له وجې لګېږي او که په وخت سبا درملنه ونه شي نو یو څوک ترې مړ کېدی هم شي. په دې موضوع د مشال لډو خبریال شبیر جان له پېښور رپورټ لري.
دا پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا لسو ضلعو کې د سرې مخې ناروغي یا تشنج په سوونو زنانه او ماشومان اغېزمن کړي او په لسګونو ماشومان یې وژلي هم دي. خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ناروغو خلاف جوړ ادارې EPI چارواکي ډاکټر محمد عارف مشال لیډو ته وویل چې متاثره ضلعو کې د 1 جنوري نه تر 2 فروری به د دې خلاف د ویکسینو کمپین پیلېږي چې پکې به د 15 کال نه واخله تر یو کم 50 کال عمر زنانو ته کور په کور او دغه شان په روغتونونو کې هم دغه ویکسین ورکول کېږي. عادل لپاره ټول انتظامات پوره شوي دي او تربیه شوي زنانه اهلکاران هم چمتو دي. دوی وایي یوازې پېښور کې 13 میاشتو کې دې د 270 زنانه او ماشومان اغېزمن کړي چې پکې 13 واړه وژل شوي هم دي. د دې په وینا دا شمېره یوازې د سرکاري روغتونونو ده.
د دې نه ډېر زیات پازیټیو کیسز راغلي د ټیټنس او انفارچونیټلی د څو ماشومانو ډیتس پکې هم شوي او دې لپاره ټول انتظامات هغه کمپلیټ دي.
دا چې تشنج یا سرمخه ناروغي څنګه لګي، دا کوم عمر خلک ترې اغېزمن کېږي او سره انتظام ساتلی شو، نو په 400 کې د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي
دا یو داسې بیماری ده چې دا یو خاص قسمه بکټیریا یعنی جرثومه ده، کلاستریډیم تیتانای دا غي نوم دی، دا غي نه پیدا کیږي او ډېره خطرناکه بیماری ده. دا د هر عمر انسانانو ته لګي. وجه ګنده ماحول، دوړه، د ځناورو د تګ را تګ لارې لکه غوجل اخورونه، انسان ته دا کمزه کې مطلب یو ځای کې کټ لګېدلی، زخم لګېدلی، نو دا جراثیم په هغه لار باندې بدن ته ننوځي او په پټو کې کیچو او په عصبي نظام باندې حمله کوي او سیګنل چې کوم بدن ته رسیږي د اعصابو په ذریعه هغه بندي په پټو کې او پړو کې کیچو راځي او د مرګ سبب جوړیږي. هغه ماشومانو ته لګي کوم میندې چې د دې خلاف ویکسین نه کوي او د سپي خیال نه ساتي یا په نوم باندې سو کورکمان یا داسې ګن بل څه زونک دي چې کله ماشوم اوشي وغه نوم کټ کی.
نو موږ ځاتوي چې د دې ناروغانو د بچ کېدو لپاره صفائی ډیره ضروری ده، نو باید د صفائی پام وساتل شي او په وخت دې خلاف ټکی هم ولګول شي. د دې په وینا کوم زنانو چې دا ټکی نوی لګولې او کله ماشوم پیدا کیږي نو ماشوم یا مړ پیدا شي او یا د مور په خېټه کې ځای شي. دا EPI تر مخه د خیبر پښتونخوا له ضلع داسې دي چېرته چې د دې ناروغۍ کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې پېښور، بټګرام، کوز او بره چترال، بره دیر، هریپور، مانسیرا، شانګلا، سوابه او کورم شامل دي. حکومتي چارواکي وایي چې دا کمپین به همدغه لسو ضلعو کې کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي پرون په خپل دفتر یعنی گورنر هاوس کې د نگراني کابینه وزیرانو ته سوګان ورکړ. په دغه کابینه کې کاروباري او ټولنیز شخصیتونه، پخوانی حکومتي چارواکي او سیاسي شخصیتونه شامل دي. د سوګان پورته کولو په دستور کې د خیبر پختونخوا نگران اعلی وزیر محمد اعظم خان هم موجود و. د لاغي وروسته دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په واکمنۍ کې دغه وخت اعلی وزیر محمود خان د جنوري په 12مه گورنر حاجي غلام علي ته د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ډنګولو سپارښتنلیک استولو چې هغه د جنوري په 13مه لاسلیک کړ. نو تفصیل به د غلام غاس پر رپورټ کوو.
د گورنر هاوس پیښونه د خبر شوی بیان تر مخه تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د نگراني صوبایي کابینې لپاره د مقرر شویو 14 صوبایي وزیرانو نه سوګن واغستلو. په 14 رکنی نگران کابینه کې زیات شمیره د کاروباري او سیاسي شخصیتونو ده. د ملکن ضلع سره تعلق لرونکي پخوانی د پولیسو مشر مسعود شاه، د ثوابی کاروباري او تجارتی شخصیت غفران الله، د خیبر سره تعلق لرونکي پخوانی سینیټر تاج محمد اپریده، د نوخار سره تعلق لرونکي شاهد خان خټک، د سوات پخوانی ضلع ناظم محمد علي شاه، د پخوانی سینیټر حاجی عادل زوی عدنان جلیل، د ډیرا اسماعیل خان سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی عبدالحلیم قصوریا، د بنو سره تعلق لرونکي ساول نذیر، د بنو نه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړی حامد شاه، د بټګرام سره تعلق لرونکي پخوانی تحصیل ناظم بخت نواز، د نوخار سره تعلق لرونکي د وزارت داخله پخوانی ملازم ملک خوشدل خان، پخوانی د پېښور هایکورت جج میرمن ارشاد قیصر، د بر دیر سره تعلق لرونکي سیاستوال شفیع الله خان، او په مردان کې فعال د دیر د سیمې صنعتکار فضل الهی په نگران صوبایي وزیرانو کې شامل دي. تر دې دمه نگران صوبایي وزیرانو ته د اعلی وزیر اعظم خان لخوا صوبایي محکمې نه دي سپارلې شوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا پرون پاکستانی روپی د ډالر پر وړاندې خپل بیا په بې ساري ډول وبایلل. د جنوري په 26مه پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې نږدې 25 روپی ارزانه شوله. د تازه نرخ مطابق اوس په بانکونو کې یو ډالر په 255 روپو بدلیږي، خو په آزاد بازار کې بیا د یو ډالر بیا 222 روپی ده. تر دې وړاندې کله په یو ورځ روپی د ډالر په مقابله کې دومره نه و پرېوتې. بل پلو د پاکستان په سټیټ بانک کې د دولت د شتمنۍ زیرمه 3.8 ارب ډالرو ته ښکته شوې، کومه چې په تیرو نهو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي د روپی د بې قدره کېدو نور وجوهات به هم وي، خو یوه لویه وجه دا هم ده چې حکومت په مصنوعي ډول د ډالر په وړاندې د روپی ارزښت لوړ ساتلو، کوم چې بانکونو مات کړلو. د موضوع تفصیل د کراچۍ نه د نیاز علي خان په راپور کې.
د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک په وینا د جنوري په شپږشتما په انټر بینک کې د ډالر بیا 3.5 روپۍ او 4.5 پیسې ګران شوه، او د یو ډالر بیا 255 روپۍ او 4.5 پیسې تر رسیدلې دي. لدی وړاندې په پاکستان کې ډالر په یو ورځ دومره نه دی ګران شوه. لدی وړاندې په پاکستان کې د 2022 کال په جولای کې ډالر په یو ورځ کې 5 روپۍ او 9 پیسې پورې ګران شوه وو. په پاکستان کې د ډالر بیا پر ریکارډ کچا په داسې حال کې زیاته شوه چې دوه ورځې دی په پاکستان کې د پیسو د بدلون کو اتحادی مرکزی سٹیٹ بینک او حکومت نه غوښتنه کړې و چې په هیواد کې د ډالر محدوده یا ټاکلې شوې قیمت کې ختم کړي او روپی دی په مارکیټ کې آزاد وي. په پاکستان کې د پیسو د بدلون کو اتحادی جنرل سیکرټری ظفر پراچا د جنوري په 26مه په خپل یو بیان کې ویلي چې حکومت د ډالر نرخ کنټرول کولو لپاره مصنوعي بندیز لګولې وو. بینکونو نن همت تکړو او په ډالر لګولې شوې کې پی ختم کړو چې ورسره په بانکونو دننه او په پرانستي مارکیټ کې د ډالر په بیه کې ډیر کم فرق پاتې شو. په کار دی چې حکومت او سټیټ بینک په وړاندې دا ګامونه اخیسته وي. زه اوس هم وایم که حکومت د ډالرو غیر قانوني لار بند نه کړه نو د ډالر بیه به هم داسې په پورته روانه وي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ډالر د ګرانېدو یا د روپۍ د بې قدر کېدو وجه د محدوده یا ټاکلې قیمت ختمول نه دي بلکې د ډالر خپل اصلي قیمت زیاتو خودوی ودرولې وو او پر روانو څو ورځې کې به ډالر نرخ په خپل ځای ودرېږي. په کراچۍ کې اقتصاد پوه او خبريال وکیل رحمان بیا په دې اړه مشال لیډیو ته ویلي
مارکیټ کې چې انټر بینک اوپن مارکیټ ډالر کنټرول کړی او دا غینه سیوا کې دونه دا غی په نتیجه باندې دا شو شو چې په چکم بلیک مارکیټ دی هغه په وجود کې رالو. نو اوس چې د حکومت دا وکړو چې هغه مارکیټ کنټرول هغه سټیټس یې ختم کو کې دا غی په وجه باندې چې دینو ډالر چې کوم اصل ځای وو هغه طرف ته په مخ کې تلو شروع شو. نو اصل کې دا ووم د دې د ښځې وو خو دا حکومت چې دینو په زور باندې کنټرول کولو کوشش کولو.
په پیښور کې اقتصاد پوه او خبریال طاهر امین بیا وایي چې تیرو څو میاشتو کې د بهر نه پیسې راتلل کم شوي وو او د نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف شرطو چې په ډالر لګولې کېپتي ختم شي ځکه د آی ایم ایف سره د خبرو دپاره د لارې هوارولو او د قانوني لارې ملک ته د پیسو راتللو دپاره روپۍ آزاد کړي نو پاکستانی روپۍ بې قدره شوي.
د آی ایم ایف شرط دا نه دی چې تاسو روپۍ ډی ویلیو کې د آی ایم ایف شرط دی چې تاسو مارکیټ بیس چې د دې کم ایکچوئل ریټ دی کنه هغه تاسو مینټین ساتي دا د غوی یو میجر چې کوم دی کنډیشن دی او دې ټیم کې چې کوم د ډالر ریټ رکاو شوی او 220 نه ولې 230 پورې دا دوی په مصنوعي توګه باندې رکاو کړو اډمنستریټیولی یا چې سمول ته وایي کنه دا په مصنوعي توګه باندې دا شو ادروایز د ډالر ویلیو چې کوم دی هغه 250 پلس دی. نو دې ټیم کې دایمه فشار دا او بار بار به دوی ته دا وایي چې تاسو کدا 9th ریویو سکسسفل غواړئ نو دغه چې دا خپل مارکیټ ویلیو ته پرې دی.
د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل د جنوري پښ پګښتما په کراچۍ کې یو خبری غونډه کې ویلي چې پاکستان د آی ایم ایف له پروګرامه د تللو پر تبللار نشته خو د اساق ډار د سمو پالیسیو له امله د پاکستان د اقتصاد لوی زیان شوی.
حکومت کی پوری کوشش ہے کہ آئی ایم ایف کو لے کر آ جائے.
دی وای چې د حکومت پورا کوشش دی چې د آی ایم ایف پروګرام راولي خو د خزانه وزیر اساق ډار د ناسمو پالیسیو له امله دا پروګرام د ډیر وخت راهسي وزنډیدو. د کمزوري اقتصاد د ښکولو لپاره چې موږ کم ګامونه اخیستي وو پکارو چې هغه په مخ کې بوتل شوی وي خو هغه هم د سیاست ښکار شول او اوس چې په هیواد کې کم سیاسي کړکیچ روان دی دا هم د اقتصاد لپاره ښه نه دی.
وو ملک کے لیے بہتر نہیں ہے معیشت کے لیے بہتر نہیں ہے.
پاکستان کې د ډالر ارزښت په داسې وخت کې ډیر لوړ شوی چې د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف پلاوی با د نهمې کتنې یا پروګرام په لړ کې د خبرو اترو لپاره د پاکستان په خواست د جنوري له 1.5 څخه د فروری تر 9 پورې د پاکستان دوره کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د سټیټ بینک ذخیرې 3 بلین ډالر ته راپریوتي او په مارکیټ کې د روپۍ قیمت د ډالرو په مقابل کې 9.6% رقم شوی د پاکستان وفاقي حکومت د پارلمان د غړو په سبب دیدی پانګو کې 9 بلین روپۍ اضافه کړې او د سپریم کورټ د ججانو د کورونو د بیا نوي کولو لپاره 340 میلیونه روپۍ منظورې کړې دي. پاکستان تر اوسه د ساړه جنگ او ترهګرۍ ضد جګړه کې هم په بلیونونو ډالر ترلاسه کړي. پوښتنه دا ده چې دا پیسې چیرته خرڅ کیږي. په دغه اړه نور معلومات د شاهین بنیری په رپورټ کې.
د یوې سرکاري اعلامیې تر مخه د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار د جنوري په 15مه په اسلام آباد کې د آسیا لپاره د امریکا د خزانه وزارت د مرستیال سکرتر رابرټ کپروت سره لیدلی او د هغه نه له نړیوال مالیاتي صندوق یا آی ایم ایف څخه د قرضې په ترلاسه کولو کې د مرستې غوښتنه کړې ده. په دغه اړه د اقتصادي چارو پوه او خبریال اکرام هوتی وایي چې یو خو په پاکستان د بهرنیو قرضو بوج ډیر شوی بل بهرا د سامانونو راوړلو یعنی درآمداتو خرڅې له 15 اویا ارب ډالر ته پورته شوي او درې مدا چې د بانډونو د قرض ورکولو لپاره نور قرضونه اخیستي دي.
یو خو چې کوم څوک ایکسپورټ کوي هغه پیسې د ایکسپورټ شي نو هغه کې ډېرې کمې پیسې پاکستان ته راشي او زیاتې اوس بهر پاتې کیږي ولې چې خلکو دا کار شروع کړی دی چې پاکستان ته نه ایکسپورټ کوي جوړی مال او بهر لیږي او بهر هم کمپلین کو نه کړی دي او چونکې پاکستان کې چې کم خاندانونه دي هغه ایکسپورټران دي نو هغه نیمه فیملی بهر اوسي نیم دلته اوسي نو هغه ته بهر هم پیسې پکار وي لہذا بهر پیسې ساتي هغه پوځ پاکستان کې زیادہ کموچ راشي دویمه خبر دا چې پاکستان چې کوم بهر نه مال لغوړی هم له ګران شوی دی نو پاکستان نه ډالر بهر ته لاړ شي ولې امپورټ شي. دریمه خبر دا چې قبضه دومره زیاته ختمې چې اوس په هغه پور کول باندې پاکستان سومانه څنګه بو.
دا په داسې حال کې دا چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزی حکومت د پارلمان د غړیو په ثواب دیدی پانګو کې 90 بلیون ډالر اضافه کړي او د سپریم کورټ د ججانو د کورونو نوی کولو لپاره 8.4 میلیون روپے منظوری کړی دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي پرمختګ د مطالعاتو د مرکز سیړنکار کریم خان وایي چې له بهره راغلي مالی پانګې د پرمختیایي چارو پر ځای په داسې کارونو خرڅ کیږي چې عام ولس ته ګټه نه رسی. نوموړي زیاتوي چې یو خود پاکستان واکداره طبقه ټیکسونه نه ورکوي او بل دا چې ټول سنتونه هم په خپل قبضه کې اخیستې دي.
موږ سره د ورکولو غم نه وي لکه صفه خبردار چې مطلب در په کار کوي چې کله لون واخلي هغه پیسې داس دینو کې انویسټ کول په کار دي چې هغه ګټه هم کوي ډیټ سرویس هم واپس کوي نو هغه شی کیږي نه. کوم ډالر چې موږ ته لکه افغان وار یا کول وار یا واران تر راغلي دي نو هغه ملټري ایډ وو هغه چې کوم دی نو زمونږ په ډیولپمنټ سیکټر کې چې کوم دی نو نه زمشل چې کوم دی نو ملټري اسلحه اسلحه یا نیوکلیر ویپنز یې رسېږي نو هغه
د اقتصادي چارو یو بل شنون کې ډاکټر غلام سمد وایي چې د اقتصاد د خراب انتظام لکبله د پاکستان اقتصادي ستونزې ډېرې پیچلې شوې دي او باید حکومتي او پوځي ادارې خپل خرڅونه راکم کړي. د نوموړي په وینا په پاکستان کې د شیانو بیې 1.5% ډېرې شوې دي او که دا لړۍ روانه وي نو 20% ته هم پورته کېدی شي چې بوج به په عام ولس پریوزي.
مونگا د بد مرغ چې کم دی حسم زمو چې کم جی د کیبینټ حجم چې کم دی نو تقریبا 70 چې کم نمبر د جګه دی کراس کړی دی کی مون سره منسٹرز دی منسٹر اف سٹیټس دی مون سره ایڈوایزرز دی نو دا جو ډیر هیوج حجم دی مونږ د پارا او دغه چې کم کاسټ تاسو جو ګورئ دغه چې کم مرات تاسو ګورئ نو دغه دی یو حجم دی. مونږ جو ډیولپمنٹل پروگرامز چې کم دی نو هغه بالکل نه ختمو دغه جی بنیادی وجہ هم دادا چې لکه مونږ خپل ووټر د پاره اوس هم دا سوچ کو چې را روډ جوړ کم او سړک جوړ کم او نالای جوړ کم پلان کې وکم ډیلې وکم الدو چې دا ضروری خارونه دي خدا چې اله چې ستا کله اکنامک گروت په ملک کې وي ستا چې کم اکنامک پراسپیکټس چې کم دي دا جی سټیبل وي.
بلخوا حکومت وایي چې د پاکستان د اقتصادي ستونزو د حوالي لپاره هلې ځلې کوي او تمه لري چې د IMF سره به د قرضو پروګرام په وړاندې لاړ شي. د جنوري 26 نیټه د وفاقي حکومت د کفایت شارې کمیټې سپارښتنه کړې چې له فوزي او انتظامی چارواکو او قاضیانو نه بعد د یو څخه زیات پلاټونه واپس اخلي. د پاکستان د نیوز ورځپاڼې د یو راپور تر مخه کمیټې پریکړه کړې چې د کال 2024 پورې به د پارلمان د غړیو په تنخواګانو کې 15% او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% کمی راولي.
بلپل د خیبر پختونخوا د نفسیات پوهان وایي په ملک کې موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې په خلکو کې ذهني ناروغي زیاته شوې ده. دا وایي په خبره په خیبر پختونخوا کې د ژوند هرې څانګې سره تعلق لرونکي تر څه نه څه ذهني فشار لاندې دي. دوی خبرداري ورکړه چې کچېرې سیاسي اړې ګړې او اقتصادي بحران همداسې روان وي نو نفسیاتي ناروغیو کې نور اضافه هم کېدای شي. زموږ همکار ګلیاس پر دې موضوع د نفسیاتو د پوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبردارې ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتیږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیسټ یا PSP د جنوري 26 په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او دې سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسایل مخې ته راځي. PASP ټولنه په 1978 کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې چې په ملک کې سیاسي اړې ګړې دي. په دې رسو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانۍ پر ضد مظاهره کړې او له حکومت یې اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړې. د پاکستان د شماریاتو محکمې تېر میاشت په رپور کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتي مشال لوتی ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پرېوته دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بېچینی اور دے سرا ذہنی صحت دونوں خراب شو دے جس خل کو پتہ نہیں پہ سکو خوب ختم خوبونا ختم شوی دی ہر جو سڑے کا بیوروکریٹ دے کا دغ دے اٹول سلیپنگ پلز باندھی دی واڑی مارکیٹ کے دوائی نشتا اور دونوں زیاد سٹریس راغلے دے آ کسان چکم بینکرز دی آ کسان چکم انڈسٹریلسٹ دی آ کسان چکم دا مڈل بزنس مین دی اوی بد حال دے کنا دیر زیاد.
ڈاکٹر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک کې د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نو موري په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې لنورو وختونو پرتله د دې شره په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ یو سویسایډل آیډیاس هوپلسنس هوپلسنس اینڈ هیلپلسنس او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی چا ګولې واده دی چا څه کړی دی چا چاړه ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونوں زیاد شوی دی باندے خاص طور باندے آگا کہ چترال خلق پر دیر رازی لکہ چھ چترال خلق کو خود حد کردی دی آگا خود دیر زیادہ مکنم کول
دا چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلی ول چھ دغلتا دا خزو دا زان ورجنی پا پیخو کی پا دیر استو پینزو کلون کی زیاد والے را غلی دی.
د ګلیاز ریپورت اور دن کو چې د وخت د کمبوت له وجې پورا نشر نشو په نور خبرونو کې به پورا ووري. مخکې تر دې چې د مشال لډوی مجله تر وړاندې کو د نن ورځې ورستي مهم خبرونه او غدا چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر وای په 2022 کال کې په یاد صوبا کې ترهګری پیښه ځکه زیاتې شوې چې له افغانستان ځنې وسلوال تنظیمونه واپس ورغلي ول. د پاکستان سٹیټ بینک پرون د روپۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې په بېساري ډول د لوړېدو خبر ورکړ. سٹیټ بینک وایي د جنوري په 26 ډالر د پاکستاني کرنسۍ په مقابله کې نږدې 25 روپۍ ګران شلو. د سٹیټ بینک د پرونیو معلوماتو له مخې یو ډالر په 255.3 روپۍ بدلېده، خو په آزاد مارکیټ کې بیا بیه د یو ډالر بیه 272 روپۍ وه. او تاسو دا موردل چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تیره شپه خپل ملت ته په ویډیویي وینا کې ویلي د روسیې پر وړاندې د جنګېدو لپاره 12 هیوادونه هغوی ته پرمختللي جنګي ټینکونه ورکوي. اوس درته د مشال رډوي مجله وړاندې کوو. د مشال رډوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونی را سره په خبرونه کې ځوان شاعر ګیلمن وزیر ملمد دی. د وزیرستان د غرونو بلبل دی خو په ټوله پښتونخوا کې ګرځي. تاسو له نامې سره آشنا یې، د سیرې سره آشنا یې. هغه ملګری چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت لري هغوی په د ګیلمن وزیر له نوم تصویر او غږ سره آشنا وي. نو نن ګیلمن وزیر له موږ سره په خبرونه کې ملمه دی. ګیلمن وزیر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی او ډیره مننه چې موږ له وخت راکوي.
ډیره زیاته مننه نجیب عامر صاحب، تاسو ته او تاسو د خبرونې ټول اوریدونکو ته په پښتنه مینه سلامونه. خدای دې وکړي چې ټول روغ سلامت د صحت او د عزت په کالو کې نغښتي وي. مننه.
ډیره زیاته مننه ګیلمن وزیر صاحب. ادبي پروګرام دی نو ستاسو د ژوند او د شخصیت خو ډیرې څانګې دي، موږ به ادبي څانګه راواخلو په هغې به خبرې اترې کوو. نو تیر ځل مو چې د سره مرکه کوله نه پوهیږم چې تاسو هغه وخت کې په مسافرۍ کې وئ که وطن ته تازه تازه ستانه شوي وئ، او خو په لغت باندې موږ ستاسو مرکه اوریدونکو ته وړاندې کړې وه. نن به په عمومي شاعرۍ باندې خبرې اترې وکړو. ستاسو شاعري اولس ته څومره رسېدلې ده فکر کوئ تاسو؟
نجیب عامر صاحب، نن سبا خو که ستا فکر وي د ټولې نړۍ نه کنه ګلوبل ویلیج یو قسم نړیوال کلی ترې جوړ شوی دی، او بیا د نړۍ په مخ چې چېرته هم پښتانه افغانان میشتي، نو هغوی د ټولنیزو رسنیو له لارې زموږ شاعري اوري. نه چې سړی یو شعر شاعري خپره کړي نو تاته بیا معلومات درکوي چې څومره خلکو ته ورسېده. نو ډېری داسې خلک دي چې زموږ سره غمغږي، غم نظرې دي، یا مقصد داسې چې د شعر ادب سره مقصد علاقه لري، ډېرو ته رسېدلې ده انشاءالله.
صحیح. نو ګیلمن وزیر صاحب، قدره ته وایي چې نن سبا چې تاسو کومه شاعري کوئ هغه په کومه بڼه باندې وي؟ د غزلیزه شاعري وي، نظمونه وي، کسبل سوي؟ زموږ اوریدونکو ته کوم معلومات ورکړي.
نجیب جانان، زه خو په نظم کې ډیر زیات لاس لرم. زما خو هغه د شاعري هغه چې کوم مقصد یو قسم مایندسټ دی هغه فیل بدیه شاعري زه اکثر کوم، او بیا زما شاعری اکثر نظمونه دی او بیا غزل هم پکې وی، خو زما شاعری داسې ده چې ما بار بار یادونه کړې ده، وار شاعر دا یادونه کوي، خو زه پر احتیا کوم چې زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره دی، هغه سره به البته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته ویل شي مقصد دغه ولسی او مزاحمتي شاعری کوم، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا یې په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم، خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوه شیان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعری یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې سره رقم ده، داسې ویلی شو چې د ګیلمن وزیر شاعری هم د هماغې بڼې ده چې په کې دی د وطن ناخوالې د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
بلې نجیب جانا، نو ملنګ جان بابا خو ډېر لوی شخصیت دی که نه، موږ ملي شاعر دی، د هغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په دعوا سره مقصد ویلی شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د هغونه پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رانغښتو خپل ځوانان خپل ولسونه یې د خپل وطن آبادۍ پرمختګ ته رابلل، نو ما هغه لاره باندې ما هم قدم یشی دی، زه غواړم چې د ملنګ جان بابا همهغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسي مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو او هماغه ځای را ونیسو انشاءالله. بالکل په هغه رقم زه چې د هغه شعر شاعري لولم یا نظمونه یا مقصد نورې ترانې اورم نو مقصد زم په زړه کې ډاډه کېږم او وایم چې بالکل بابا مونږ هم همدغه ستا لاره نیولې ده او په دې به انشاءالله ځو، ځکه چې موږ کام داسې کام یو چې دې شیانو ته وزګار نه یو فلحال، مقصد ما په یو نظم کې ویلي دي نجیب جانه چې څنګه د ځوانانو په لاشونو باندې خپې وړوم، نو موږ ځکه مزاحمتي شاعري کوو چې دې شیانو ته لیا داسې وزګار نه یو.
ولس بیا داسې شاعري خوښي هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې، تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه په سړي نه سوچ کړی نه لیکلي، بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج رسیږي، نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه ګیله منه.
نجیب جانه دا سیدا بیخی ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي، په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شاید درک کولی شي پرې پوهېږي، که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، مګم هغه هم په دغه شعر دغه داسې شی دی لکه ټپه چې څنګه ولسی شاعري د زموږ شعر شاعري هم دغسې ولسی شی دی، نو زما شعر شاعري ځکه ولس خوښوي چې په دې کې ټول رنګ ولسی دی، ډېره ساده او عامه لهجه ده.
بریالی اوسې په خپلو چارو کې. د خپرونې په دې برخه کې به ګیلمن آشنا اورېدونکو ته څه وړاندې کوي او بیا به زه خپلې نورې پوښتنې تاسو مخې ته کېږدم او تاسو مهربانه یاست زموږ بلنه مو منلې ده کور مو ودان.
ډېر زیاته مننه نجیب جان صاحب، خدای مو خوشحال لره. دا یو غزل دی وای، یار کوي ډکې د کمال خبره، یار کوي ډکې د کمال خبرې پاکې له شر او له جنجال خبرې، او موږ خو د سر د پانا ځای نه مو مخ د سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبرې، او پښتون بتل د غسې در په در، پښتون بتل د غسې در په در وی چې نه منی د ستر خوشحال خبرې، او چې تا ته وګورم را یاد می شي، چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین ژیری کلیوال خبرې. دا یو به داسې دغه غوندې دی پکې وای، نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخت، نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخت ده زموږ په شنا چایو په دال، او ای ګیله منه سخت په خوله مه وای، ای ګیله منه سخت په خوله مه وای، خو په غزل کې کړه سنبال وای، ناست په یوه مورچل کې یو ویرېژو له یو بله، ناست په یو مورچل کې یو ویریژو لیو بلا د کام د خدای خبر نکړي زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شولا ټکه تر کابل او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخ د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلالیا نیم پاوې دا بل دې نیم چې ټکی زه خلک تلمه د پښتون نظر په تله او نه دې کام ته خیر رسی او نه دې سر په کام زار کړ زغله ګیله منه د پښتون د احساس غله او دا بل غزل دی نجیب جان
وایي
ولې د هر سر زموار یادېږم کله مسلم کله کفار او خدایا چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار او لرو کبر ته سپیناوی ورکړم هلته جاسوس دلته غدار یادېږم او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بیکار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین ملا بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم
درنو اوریدونکو دا ښایسته شاعري د ګیلمن وزیر ده دی د وزیرستان دی او نن سبا خو سړی دا هم نشي ویلی چې د وزیرستان دی دی د پښتنو د هرې سیمې دی په هر کلي کې یو لښکر یو لمن ملګري لري او هغوی د ده په شخصیت مین دي د ده په شاعرۍ باندې مین دي ګیلمنه د خپل کلي ولس په باره کې اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړه ما سر کې دا پوښتنه ځکه ونه کړه چې دا روایت مات کما او هغه نورې مهمې خبرې اول کې وکړم او بل تا سره ډېر خلک آشنام دي بیا هم ښه ده چې د خپل کلي یادونه اورېدونکو ته وکړي
زمونږ د کلي خو بیخي هغه کلیوال ماحول دی مقصد چې دا نن سبا د نن دنیا په سترګه ورته وګوري نو زمونږ خلک همهغسې مقصد خود سره دي یو قسم چې کلي ته لاړ شي مقصد په بنډار او په مجلس واحد داسې ذریعه ده زمونږ د کلي د علاقې د خلکو راټولېدل مقصد نن سبا نجیب جانه داسې دنیا ده چې د نیټ د انټرنیټ ټولنیزو رسنیو کې داسې دنیا ده چې مقصد یو داسې سړی وي چې یو ښه پرسنالټي لري مقصد یا یو فیمس سړی وي ته یو داسې علاقې ته بوزي لکه ما ځان درک کړی دی فرض کړه چې بل علاقې ته لاړ شم په ما ډېر خلک راغونډ وي مقصد غواړي زما سره شعرونه رانه واخلي عکسونه واخلي یا ویډیوګانې را سره جوړې مګم زمونږ علاقې ته زمونږ کلي ته بالخصوص موږ د اسدخیلو کلی چې کوم دی هغه ته ما سره ډېر لوی لوی خلک تللی دي زما سره ډېر لوی لوی کسان تللی دي چې مقصد افغان ملت یې مقصد خپل اتلان او دغه مشران ګڼي مګم بیا هم زمونږ د کلي خلک چې وویني ټول په خپلو ځایونو په خپلو کارونو بوخت وي مقصد د هغه سیستم او هغه ترتیب او هغه دغه نشته پکې لکه څنګه چې دي خو چې زه ورشم مازي لکه زه چې کلي ته لاړ شم په هفته کې په کې مقصد خامخا یو بنډار هغه د مایپلی پروګرامونو چې تا په سر کې اغونه وکړه چې لغات دي او سندرې دي نو آ پروګرام را جوړ کو نو په هغه کې بیا زموږ د کلي چې څومره ژوند دي څومره زلمي ځوانان دي دا ټول برخه پکې اخلي نو هغه د اتفاق او د ټولولو ذریعه زموږ په کلي علاقه کې موسیقي ده سندره ده او دا شی زموږ په کلي کې نور هغه لباس ته یا پخوانی چې کوم غټ غټ پاکولونه اوږده کالي او هغه سیستم دی څنګه چې د ځوانانو پخوا روایاتي چا زاړه عکسونه ګوري لږ لږ که تبدیلي بدلون پکې راغلی وي نور په هغه رقم دي زموږ د کلي علاقې خو نور خو داسې دی چې پسمانده علاقې دي نجیب جانه نه د انټرنیټ سهولیات شته نه پکې ښوونځي او مقصد پوهنتونونه او مقصد لیسې شته نه نور داسې د کاروبار د اقتصاد د جوړونې هغه ذریعه شته مقصد ډېر عجیبه ماحول دی ما به چې په دوبۍ ابو ظبۍ کې خلکو ته ویل یا په بحرین کې عربیانو ته د بنګال او د هندوستان خلکو ته نو دوی به زما سره نه منله حالانکه ما به قسمونه ورته خوړل چې زموږ په علاقه کې اوس هم داسې حال دی چې زه خپل کور ته د موبایل د ټیلیفون انټرنیټ خو پرېږده د هغه سهولیات نه لرم چې د خپلې کورنۍ حال احوال واخلم نو سل کیسې دي نجیب جانه
بالکل ډېر ډیر ملګری مشال ریډیو ته مسافر چې دی زنګ وهي کنه وایي چې زمونږ کلی کې موبایل نشتا یا تلیفون تا نشتا دا زمونږ غږ به د مشال په سپو نشر شینوال ته به کلی کې خلک واوري نو په دې نوی دور کې چې دغه سکلی ملرو مونږ تاسو مخکې یادونه وکړه کنه
او بالکل نو دا مشال ریډیو دا داس مونږ دی خوخه ریډیو غانې وکنه دی واو یو وی او بیا مشال
مونږ کدی
دی دی اوس خو زما مقصد تا ته پته دا چې هغه منډه تر په ډیره دا ریډیو او ریډیو ته سړی ته فرصت پلاس نه شو ور کني اوس هم په کلی علاقې کې دغه ریډیو غانې په حال کې مشال ریډیو یا دا نورې چې کومې دی پښتنو دی غږ او دی شعر او دی ادب دغه دی دا ریډیو غانې اوس هم ځ چې کلی تلاټ شم زه دغه ریډیو او خپ خوند یاورم زما سره ریډیو پرته د بخور
ځوانان نن سبا ستاسو د کلی د صدخیلو د کلی ځوانان په سبا نه بوختي خپل کروندا کوي کوم مسافر شوی نور وطنونو تتل دي د انټرنیټ سره سمرا آشنا دی د یوټیوب سره سمرا آشنا دی ټولنیز رسنوی کې سمرا فعال دی او تا ته وینه چې ګلمنه ته خو بس لاړې پردیش وي مونږ نه لاړلې ته اوس د دې کلی نه زیات په سواد کې مشهورې په کوټه کې مشهورې په افغانستان کې د خلک پیژنې په کراچۍ کې پیژنې
زما سره زه په داوا سره ویلې شو مونږ ډېر لوی کلی هم یو دومره کوچنی لوی کلی یو په دا دومره لوی کلی کې بس ما سره د ګوتو په شمیر درې کلیوال هم د فیسبوک د لیارې ملګري یعنی د دې نورو کلی علاقو خلک به وي او بل زموږ د کلی علاقې نور داسې دغه نشته چې مقصد یو بزنس ولري یا یو ټیچنګ وکړي چاته مقصد خو مقصد هغه چې ښوونکی جوړ شي یا مقصد یو بل دغه سیداغه جوړ شي هغه خونو ټولو پښتنو ته داسې خاصه لیار نه د جوړ خو بیا زموږ کلیوال په دې حواله ډېر پاتې دي ځکه چې ښوونځی مکتب د دې شیانو نه لرې پاتې شوی ساتل شوی دي نو اکثر زموږ د کلی او د وطن پېښه ډرایو دی غټ ګاډي چلول مقصد موټروانان دي او څوک پېټرول پمپونه لري څوک بیا اډې چې دا د مال فرصت برابروي د یو ځای نه بل ځای ته ټرکونو ته څوک په دوبۍ ابوظبۍ او په نورو نورو هیوادونو کې مقصد تر ټولو لویا او ستره پیشه چې کومه ده زموږ په کلي علاقه کې چې زه هم دا هغه یو برخه یم هغه ډرایوینګ دی مقصد دی غټ گاډي چلاون کی زموږ اکثر کلیوال ټول
ګلمنه ته خو ساغه کلی نه راوته د صدخیلو د کلی نه زبر بر ذکر کوم اوس د پښتنو په سیمو کې استا نوم مشهور دی او خلک تاسو سره مینه کوي د دومره ډیرو خلکو پالل کله کله درته ګران خونه پریوزي ټول ته امغه امغه مینه ورکول شي لکه دوی چې تا ته درکې
ډیر کوشش کوم په واس سره خو انسان نو بیا ډیر کمزور ایسیز دی بل دا کی ساده نجیب جانا چې مونږ پویګو چې دا مینه چې دا مونږ ته کومه ولس را کوي دلته ډیرای داسې د غشت ته چې مقصد خلک د چانه یو صحیح لري مقصد هغه شخصي انفراد مقصد دی دغه د اجتماعي نه شخصي یو هیل لري مقصد ایم ان ایس ول ایم پی ایس ول یا نور د غټ غټ کسان چې دلته کوم دغه دی کنه وکیلان چې په پښتو کې ورته وای خو زمونږ مینه داسې ده چې مونږ ته ولس خاصه سپیشل یې کامی مینه راکوي نو د دې بالکل سړی رد نشي کولای او په داسې حالاتو کې پیش کیږي کله کله زمونږ کام خو مقصد په کام کې اکثر داسې وي چې ځینې ساده ساده کسان هم پکې مقصد د دې دغه نه بزې یو جمله درته وایم زما مقصد مورکۍ ده ډېر زیات عمر لري مشره ده ناروغه ودلته ایچ ایم سی حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ما په ویلچیر کې اخستې و هغه چې بیماران چوکایو کې لایو ځېبل ځکوډینا نو هغه ما مورکۍ روانه کړې و په دې حالات کې به هم زملګرو درول مو یو درګه چې یو سیټ جوړ کو درګه چې یو ویډیو جوړ کو نه نو مقصد نشه کولای چې په هغه رقم ته دومره زیات ولست بل ته په یو ځای کې خستړای شي چې بل ځای ته لاړ شي دا بل ځای کسان دا ګومان کوي چې دا خو اوس ختم ځنه غلې دي مګم تا به خا دغه ورځ تیر کړې وي خو بس خدای دې کام لري به کام دې موږ دې مړه هم شو لستړې ستومانې خو مقصد کام ته به کوشش کوو چې مینه ورکو پښتنو ته ځکه دوی له موږ څه غواړي خو بس دا پښتنه مینه د صادقانه
کوي ته دې ژوندې او همداسې د مینه نه کې چې مینه په خلکو باندې ویشي د خبرونې په دې برخه کې به یو سبل سمراتو وای او کپ ترنم کې وای ځکه ستا زمزمه مو ډیر وخت نه دا اوریدلې زمونږ اوریدونکي به پته مې نو کولای شي سره ته وروي
ښه دا یو دغه دې مقصد دا انجونو انجونی چې زمون مقصد له تعلیم او لز دکړو لري دغه کېږي دې ته مې یو ترنم برابر کړی
بالکل زمونږ خویندې دي دوی به مواوري او د دوی زړه به یو څه ټکور شي چې که د دوی په تعلیم باندې بندیز لګېدلی نو ګیلمن وزیر د هغوی غږ راپورته کړی دی هغوی دپاره تعلیم غوښتنه کوي دا غوښتنه کوي چې هغوی ته د زده کړو حق ورکړل شي وابه ورو
بالکل بس لږ خو مې مرۍ هغه زکامو سره درنه کړی د موسم داسې دی خو وایي
لپردو څنګه ګیله وکړو په ظلمونو باندې چیخ پل مو مالگی دوڑوی پا پر حرونو باندے لپردو چنگگی لوکڑو پا ظلمونو باندے چیخ پل مو مالگی دوڑوی پا پر حرونو باندے دنڑے خلق باپ کماستر گا گوری مگتا نڑے خلق باپ کمستر گگوری مغتا چھ دی ہواد کی مبندیز پر مکتب نو باندے لپرد چنگا گیل وکڑو پزل منو باندے
دا یو به تاغه خویندو ته چھ پا مڑواندو نو کلاسونو لکی چھ دنجونو زدکڑی دی
مکتب داغا چھ
د وطن پیغلی مو آخر دی حد تا وراسی دی د وطن پیغلی مو آخر دی حد تا وراسی دی د بیوسی شعار لکی پر مڑوندو نو باندی چیخ پل مو مالگی دوڑوی پا پر حرونو باندی
وی دا 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 بایتا بانانو تا چول
خدا وی
کرا ویخ نشولی دا واوری را روان نسل بای کرا ویخ نشولی نو دا واوری را روان نسل با قسم پا خدا لاری در تکڑی پا کبرو نو باندی لپردو څنګه ګیل وکړو په ظلمونو باندې وای خدایا و مونږ تلا وطن هغوی دوزخ جوړ کړی خدایا و مونږ تلا وطن هغوی دوزخ جوړ کړی څوک چې مین دي ستا په هورو جنتونو باندې چیخ پل مو مالگی دوڑوی پا پر حرونو باندے
او دا دے بیرخ تا ڈالی
بوائی
وطن دری رنگ بیرخ دی زکن شیز غمائے وطن دری رنگ بیرخ دی زکن شیز غمائے خپل دی مین دی پا پردیو بیرغونو باندی چی خپل مو مالگی دوڑوی پا پرهرونو باندی اگی لمنا لرو برا افغانان نوی خیگی اگی لمنا لرو برا افغانان نوی خیگی کور تمڑ سی پنارو آو پشیرو نو باندی چیخ پل مو مالگی دوڑوی پا پر حرو نو باندی لپردو چنگ گیل وکڑو پا ظلمو نو باندی چیخ پل مو مالگی دوڑوی پا پر حرو نو باندی
واہ 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 گیلمن وزیرا او دا واز د خدای مخ خورې کوم داسې مینناک اوسي همداسې د ولس پر راویخولو کې مخکې اوسي ډیره زیاته مننه او دار ته وای گیلمن وزیرا چې کتاب به کله چاپ کړي لخر
کتاب خو یو مقصد چاپ او مقصد ما زړه نه غوښتل چې زه کتاب مقصد په دومره زر وخت کې چاپ کما باید سړی وار وکړي خو په خوست کې ملګری وو ډېر پیاوړی ملګری وو هغوی له یو ځای بل ځای دا شعرونه غونډ کړي وو د هغې نه یو مقصد یو ټولګه جوړه کړې وه مقصد چې زما زړه ځینې مطمئن نه دی خو دوی د کور ودان وي چې هغه زما شعرونه یې سره راغونډ کړي وو کتابي شکل یې ورکړی وو خو دویم کتاب ته مې اراده شته خو نور هم لږ باید زه په ادب او په شعر په دغه باندې پوه شم چې لږ داسې څه ولیکو په کتاب کې چې بیا راتلونکی نسل یا مقصد دا اوسني ځوانان یو څه بیا باید سبق ترې واخلي اوس دا نور شعر شاعري خو که په فلبدي انداز سړی وایي دا خو نو دومره فرق نه کوي چې څنګه وي که یو نیم دغه پکې ماتم شي سیلاب او ردیف او کپیا خو په کتاب کې خو باید سړی ډېر درانه لیکل وکړي نو په دې خاطر لږ ورته تم یم نور شته دومره شعر شاعري شته را سره چې مقصد دوا کتاب خو ور باندې لیکل کیږي خو بیا هم وار کول ورته پکې
سیګی لمن سو وخت کې خو شاعري کول شي استاد شاعري وخت سوي د ورځې کې د شپې کې په غنا کې په خاموشي کې سو وخت کې شاعري کوي
په غنا کې خو به زو ایم یو دغه هم سکولای یو خو غفل بدی انداز بیا خو نو لیکيږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې به هیڅ زیات وزه ورېګم نو تاسو خو پته د سمون په وطن کې غیر له زورول نور څه شي او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتڼ نشي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله م یې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي بیا په هغه وخت کې دا کېږي که نه خو مقصد اکثر داسې دی چې مقصد دا بل پارټي ډېر
زمونږ د خپرونې وخت هم ختمېږي خو ګیله منه د خپلو د دریو هغو شاعرانو نومونه کره ته واخلې چې ډېر د خوښېږي
زما خو د پښتنو ټول شاعران چې څوک به صرف هڅه کوي د پښتو د ادب دپاره زما خوښ دي ټولو ته سخت احترام لرم خو مقصد زموږ سره چې دا وخت څوک مقصد په کامی ډګر ولاړ دي هغه شاعران ما ته ډېر زیات احترام لري لکه ممتاز اورکزای صاحب شو زمونږ دیدار وزیر صاحب شو په دې خطر نه چې وزیر دی مګم ډېر کلک په سنگر ولاړ سره او سعود بنگش صاحب شو چې دوی شاعري هم داسې ده چې هغه ولسی غوندې ده خلک پوهېږي ډېر او بیا د کام او د وطن د بیداری ډېره هڅه دوی پکې کوي په دې اړه مې دا درې شاعران ډېر خوښ
او د وطن نه علاوه د مینه کړې ده دا نور مینه چې ګیله من وزیر
او خا او مینه مې کړې ده او پکې کا مقصد په پکې کامیاب شو
صحیح نو دا د اوریدونکو ذهن کې غزنې پښتنه وي ما وې چې هغه هم در نو کوم اوسه پیغام لري په خیره کې زمونږ اوریدونکو ته اوستا مینه والو ته
بس نو همدغه مې پیغام دی چې مقصد چې دا مونږ څه هم کوو څه هم وایو څه دغه کوو هغه بغزاده دانش صاحب ورته وایي چې زه څه مست نه یم یارانو چې شعرونه وایم د زړه مې درد کوي که غلی شم نو شم مقصد مونږ چې دا څه په شعر کې وایو ما دا د ساتیرۍ دغه مه ګڼئ په دې شعر کې چې مونږ څه وایو په دغه کې چې څه کیسه څه پیغام خپرو په دې شي باندې ژور فکر کول پکار دی چې دا سړی چې ما ته لګیا دی دا زما نه څه غوښتنه کوي او څه وایي باید زموږ درد او زموږ د زړه احساس باید دوی درک کړي او په خپل منځ کې مینه اتفاق یووالي ته نهایي زیات کار وکړي زموږ په ټولنه کې په پښتنه ټولنه کې تر ټولو زیات نجیب عامر صاحب تنقید دی هر سړی بس هیڅوک هڅه نه کوي د وطن د رغونې دغه دپاره مګم تنقید ته ناست دي چې اوس نجیب عامر صاحب په یو ښه کار لګیا شي زه به له دغه ځایه بس نیوکه ته ناست وم یو ښه مشوره به نه ورکوم نو پیغام مې دغه دی خپلو پښتنو ته چې یو بل وسته د یو بل ملاتړ وکړي د یو بل ستاینه وکړي ژوند ډېر لنډ دی داسې څه پاتې شي فرد یو فرد وي خاورې کېږي مګم داسې څه وکړي چې راتلونکي نسلونه کې تاسې ژوندي وي او راتلونکي ولسونه په تاسې وویاړي دا مې پیغام دی د خپل لوی افغانستان د خپلو افغانانو دپاره د یووالی او د مینې پیغام او درس ورکوم باید د وطن دپاره کلکه مبارزه وکړي. وطن دوی ته اړتیا لري، باید دوی ویده پاتې نشي راویښ.
ځوانان باید ویده پاتې نشي، دوی باید راویښ شي. دا پیغام د ګیلمن وزیر چې نن زموږ سره په دې خپرونه کې میلمه و، د خوږژبه شاعر دی، مبارز دی، مزاحمتي شاعري کوي او د سټیج په سر خپله شاعري خلکو ته رسوي او ډېر په ښکلي انداز کې رسوي. د مو میلمه کړی او د ده نه ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ بلنه یې منلې وه. په لنډ تنګ وخت کې د پخوا هم راغلی او بیا به هم له خیر راځي. یار د ژوندی وي، دیدن به کېږي. ګیلمن وزیر صاحب ډېره زیاته مننه.
لوی افغانستان مننه. نجیب عامر صاحب قربان شه.
تاسو نه مننه. درنو اوریدونکو، له همدې سره د مشال ډیوی مجلې د دې اونۍ خپرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ او د ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای په امان. مشال رادیو اوریدونکو ته زیره. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.